نه دی او د خرابې خواته روان دی. او د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیزیان له خپلې دندې چې تر ډېره تشریفاتي بڼه لري استعفا وکړه. د ویلي د ملي بحران پر مهال پر پالیسیو د نفوذ نه درلودلو له کبله له خپلې دندې استعفا کوي. د هغه د دفتر ویبسایټ پرون په یوه اعلامیه کې د ده په وینا ویلي، ولسمشر په اوسنیو بحراني شرایطو کې چې ملت او هیواد ورسره مخ دی، پر محلي او بهرنۍ پالیسۍ د نفوذ اړتیا وړ ابزارونه نه لري. نهه شپېته کلن سرکیزیان ویلي دا پرېکړې د احساساتو له مخې نه ده کړې، بلکې یو مشخص منطق ورته لري. سرکیزان د ځینو مسایلو له کبله د صدر اعظم نیکول پاشینیان له منتقدانو په ځانګړي ډول د بلتون پالې سیمې ناګورنو خرباخ پر سر له آذربایجان سره د شپږو اونیو د جګړې پر مهال د 2000 کال هغه جګړه د روسیې په منځګړیتوب د سولې د یوې موافقې له کبله پای ته ورسېده.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شې ځخ پریږي زملالی بشیرم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. په دې خبرونه کې له داس شو سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي، د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو، او هم دراز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. ورسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، ګڼ افغان شو خپلې دندې له لاسه ورکړي، او تشپژم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل شوې. د دې ترڅنګ د ښځو تجارتونه او سوداګري هم اغېزمنې شوې. نن د ښځو پر اقتصادي وضعیت خبرې کوو چې څه ډول یې تغیر کړی دی. په دې خپرونه کې راسره د پوهنتون استاد تلوسه اصولي او خبریاله نگینا حفیظي خبرې کوي. اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنه وکړئ او یا هم له ازادي راډیو سره خپلې تبصرې شریکې کړئ، موږ ته تلیفون وکړئ. د تلیفون شمیره دا ده 00420221205001، او زموږ د واتساپ شمیره ده 00420221205001. موږ ته د سکایپ له لارې هم خپل پیغام پرېښودلی سي. د سکایپ پته ده azadi.radio. د واتساپ او سکایپ له لارې موږ ته خپل ژغیز او په لیکلې بڼه پیغامونه پرېږدئ. اورېدونکو، موږ به یې په دې خپرونه کې راواخلو او خپاره به یې کړو. که تاسو پوښتنې لرئ، هم موږ ته دلته په واتساپ او سکایپ باندې لیکلی سئ. موږ به له خپلو میلمنو څخه هغه پوښتنې وکړو. د واتساپ شمیره یو ځل بیا درته وایم: 00420221205001. اوس هم زما همکار وایي چې د پوهنتون استاد تلوسه اصولي له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. اصولي صاحب، مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
تشکر ستاسم، مننه. زه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسې ته، تاسې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته، خپل کړېدلی رنځېدلی ولس ته، او ملالۍ جان دوی ته خپل سلامونه او احترامات نیکې هیلې وړاندې کوم.
ډیره مننه اصولي صاحب چې تاسې راځئ بیا هم. اصولي صاحب، که په دې اړه باندې یو څه خبرې وکړئ چې تاسې په پوهنتون کې د استادې په توګه باندې دنده ترسره کړې ده، آیا دا وظیفه اوس هم اجرا کوئ که څنګه؟
نه، اوس دا وظیفه نه اجرا کوم.
که تاسو د دغه لامل غواړی چې موږ سره شریک کړئ، لطفا که تاسو وایئ چې ولې تاسو دغه د خپلې وظیفې ته د پای ټکی ایښی دی.
په تاسو ته معلوم دی، ګرد جهانیانو ته معلوم دی چې دې تر شپږم صنف پورې شاګردان ته اجازه ورکوي. نو پوهنتون چیرې دی؟ د پوهنتون درس یې زه چیرې ولاړ سم؟ څه وکړم؟ چا ته درس ورکړم؟
یعنی تاسو دغه ویل غواړی چې په پوهنتون باندې هم بندیز لګېدلی دی، محصلین نور زده کړې نه کوي.
او داسې دی چې اوس فرزند هر استاد یا هر د جامعې هر غړی چې تحصیل کوي موخې لري، د خپل د موخو د رسېدلو دپاره تحصیل کوي، ورسره له تحصیله بیا خپل موخې ته چې ورسېدل هم بیا موخې لري چې کار کوي. یا یو خوا یې اقتصادي ده، او بل چې د اجتماع دپاره خدمت ده. نو دوی خو اوس دا نه غواړي، حتی ښځې جلسو ته نه غواړي. نو زه د خپل هدف سره داسې نه یوازې زه دی ګر د ښځې د خپل هدف او موخې سره یعنی ګورته نه نیستی چې ډېر درد راځي، زړه مې درد کوي. نو اوس خو داسې نه دی چې موږ ته دې اجازه راکړي، موږ پوهنتون ته ورسو او خپل دندو ته ادامه ورکړو.
اصولي صاحب کده هغه ورځ کیسه تاسو موږ ته وکړي چې تاسو غوښتل خپل کار ته لاړ شئ او بیا تاسو خبر سواس چې نور کار نسته او باید کور ته بیت ستانه سي د دغه وخت کیسه که تاسو موږ ته وکړي.
اول ورځ چې زه ولاړم رښتیا یو ډېر اوږد کمیس حجاب مې جوړ کړی و، هغه مې واغوستی، تور پوړنی مې پر سر کړی، یوازې مخ او لاسونه مې معلومېدی. دروازې ته چې ولاړم دوه نفر ټوپکوال ولاړ وو او ما ته یې وکتل، ویل ته د دې لاسونه وګوره. ګوه بلې ځواب ورکړی، ویل یا سری مه وه، دا لاسونه له خیره د ټوپک په زور به بیا ورورته هغه یوازې لوژ، یعنی دا شرافت مندان یوازې. بیا دا خبره ما د پوهنتون رئیس سره مې شریکه کړه، خو داسې مسایل وسو نو بیا هلته نو واقعا زه ډېر بېرېدلی وم، بېرېدلی په دې وم، په دې نه وم بېرېدلی. مرګ یو مرګ دی چې نو عاقبت به څنګه وي؟ نو د حتما پوهنتون تړل کېږي. هغه وخت هم هغه وت خو د دې راتګ و پوهنتونونه نه و، نو مال د ابد دپاره تړل کېږي او زموږ سره به دا څنګه رویه کېږي؟ په دې بېرېدلی وم، په د مرګ نه وم بېرېدلی، د دې څه بېرېدلی چې زما سرنوشت او زما د ورونو او خویندو او نورو محصلینو ځوانانو سرنوشت به څنګه اوسي؟ د دې څه واقعا بېرېدلی وم هلته. نو ډېر نا امیده سوم، هېڅ په ځان نه پوهېدم. ولاړم مرزیلي مې امضا کوي، دغه ځای بېرته راغلم کور ته. بانوالانو د دې توان مې نه درلودی چې ولاړ سم، دا بیا شرافت مندانه درته وایم، د دې په خاطر نه چې زه د خپل مرګ بېرېدلی یم. انسان باید د هر نوع مشکلات سره مجادله وکړي. بېرېدلی د دې وم چې زما د ولس او زما د خلکو سرنوشت به نو څنګه کوي؟
استاد اصولی، که تاسو موږ ته وایاست چې تاسو څو کاله د استاد په توګه باندې وظیفه کړې ده؟
د اوو کاله، اوو کاله د استاد په صفت ما وظیفه انجام کړه. سلور کاله بله، مهرباني.
ش تاسو ویل چې اوه کاله تاسو د استاد په توګه باندې وظیفه ترسره کړې ده، پر دغه مهال باندې آیا تاسو فکر کوئ چې افغانستان پر شخوا باندې روان و؟ محصلین آیا هغه هغومره نسبي زده کړې ورته رسېدلې چې دوی باید کړي وای؟ که څنګه هغه مهال هم ښه وضعیت نه و؟
و دا خو هغه د تر ما تاسو ښه پوهېږئ چې وضعیت سم نه و. داخلي مناقشات، خارج دا جنګونه و، دا ګرده د دې یو ښه تعلیمي فضا چې موږ اوسو کولی چې یو ښه عالی شخصیت مکمل انسان جامعې ته تقدیم کړو، دا نه و. خو په نسبي توګه تر اوس چې مقایسه کې ډېر ښه و، تر اوسني ډېر ښه و، ډېر شیان محصلینو تقریبي تو محصلینو زده کول. هغه وخت موږ خوشحاله و، موږ خدای مهربان دی چې دا جنګ و، دا شل دېرش کلان جنګ یا څلوېښت کلان جنګ له منځه ولاړ شي او موږ اوسو کولی چې خپل شاګردان په صحیح توګه ورسو. نو بدبختانه چې هغه هم پر موږ باندې ودرېدی.
اصولي صاحب، تاسو واوریدل چې په اوسلو کې د طالبانو سره د طالبانو د چارواکو یو غونډه وه، په هغه کې افغان ښځو هم خبرې وکړې په دې کانفرانس کې. تاسو د دغه خبرو څخه چې ښځو ته وخت ورکول سو چې دوی باید خبرې وکړي، خپل اندېښنه ورسوي یا خپلې غوښتنې مطرح کړي، دغه ته تاسو څومره خوشبینه یاست؟ آیا دا یو ښه اقدام دی که څنګه؟
او بله، دا څه ولې ښه معلوم دا څه ښه اقدام دی؟ باید زموږ قهرمان ښځي، البته ګرده نه، قهرمان ښځي باید د خپل حقوق او د خپل د خلکو د حقوقو څخه باید دفاع وکړي. او دا هم ښه دی، لیکن داسې دی چې ای کاش چې دغه خبرې پر دوی باندې په دولت باندې تاثیر وکړي. خبره پر هغه چا باندې تاثیر کوي چې علمیت ولري، هم د ښو خبرو سره نتیجه اخلي، هم د بدو خبرو سره نتیجه اخلي چې انسان عالم وي. اما دا ظرفیت تر کوم ځایه چې زه معلومات لرم د طالبانو پر رهبری، د رهبری شته خو هېڅ حساب نه کوم، په رهبری کې دا شیان وجود نه لري چې د ښځې خبرې پر دوی باندې تاثیر وخت و بخښې زه ډېر خبرې کوم. وخت چې د اسلام څوارلس سوه کاله د اسلام دین د ښځو ته خپل حقوق ورکړی ده، دی ځانونه د اسلام مدافع ګڼي او هغه د احترام نه دی قایل، نو چیرې چې دا ښځې چې خبرې وکړي د دې ښځو ته احترام ولري او د دې پر دې باندې تاثیر وکړي؟ د اسلام دین ورته ویلي دي چې ښځې خپل حقوق لري، بیان حقوق، د کار حقوق، تعلیم حقوق، د یعنی هغه حقوق چې ښځې په یو جا د کار په جامعه کې لري. څوارلس سوه کاله مخکې اسلام ورکړه، هغه ته احترام نه لري، نو اوس به څه احترام؟ یا وبخښې، په کوم ځای کې راغلی ده چې دغه چادري یا بقره چې دوی د ښځو پر سر کوي دا د قرآن په کوم ځای کې راغلی؟ ویلی ده ایجاب اسلامي. ایجاب اسلامي ته موږ احترام درلودی، احترام لرو، هیڅ کوم مشکل لرو، ایجاب کوو. ایجاب د مخ، لاس او پښې مو معلوم سي، خپل تحصیل ته ځو، د ژوند په هر برخه کې سهم اخلو. څوک اجازه نه لري؟ نو دوی چې اسلام ته احترام نه لري، نو ښځو خبر ته څه احترام لري؟
اصولي صاحب، که تاسو په دې اړه باندې هم یو څو خبرې وکړئ چې په اوسلو کې ښځو ته وخت ورکول سو چې دوی د طالبانو د چارواکو سره مخامخ، یعنی مستقیم خبرې وکړي، که مخامخ نه سورته ویلی، اما په کابل کې هم دغه ښځو ته وخت نه ورکول کېږي چې د طالبانو سره حتی د خپل اندېښنه شریکه کړي. دا په څه معنا ده؟
دا په دې معنا ده تاسو ته معلوم دی، موږ ته معلوم دی، نو خو سیاست دغسې دی، دی د دې په خاطر چې جهان ته ثابت کړي چې دغه د ښځو د ښځو خبرې موږ اورو، او دا په کابل کې دا اجازه نه ورکوي. دا خو معلومداره خبره ده چې دی د خپل د موقف د ټینګولو در د خپل د مقام د ټینګولو دپاره دا کارونه کوي. دا کاشکې داسې وای چې دی واقعي مسلمانان وای، او دوی ته د خپلو خویندو د خپلو اولادو په صفت دی پېژندلی وه، د اسلام دین یې پېژندلی وه، او دوی ته یې اجازه ورکړه دا خبرې وکړي. دا خبرې پر دې باندې دی غوښتنې یې منلی وای، او هغه یې پلي کړی وای په افغانستان کې. دا خو ماس یو نمایشي کار دی، د خو ته هر څوک په یو کوچنی امنن په صحیح ده چې په افغانستان کې تحصیل فرض علم دا شیان موږ ورنسو کولی چې صحیح او مکمل انسانان، یعنی د ذهني له نغزه د علمي له نغزه موږ وړاندې کړو، نو بیا داسې هم نه دی، په دې سوی هم نه دی چې دوی په سیاست نه پوهېږي، په دې نمایشي خبرو باندې نه پوهېږي.
بله، اصولي صاحب، که د ښځو د اقتصادي وضعیت په اړه باندې یو څو خبرې وکړو، وروسته له هغه چې طالبان پر افغانستان باندې واکمن سوي دي، ګڼو ښځو لکه تاسو په خپله د هغه یوه بېلګه یاست چې خپلې وظیفې له لاسه ورکړې دي، دا د کورنیو پر اقتصاد باندې څومره بد اغیزه ده؟
خو موږ هم د مستاستغه معلومه ده چې په شل کال کې موږ له سیاسي ژیړي لاسته راوړنې را درلودې، اقتصادي برخه کې، فرهنګي برخه کې، په سیاسي برخه کې، په هر برخه کې ښځو خپل لاسته راوړنې درلودې. نو اوس خو دغه د بدبختانه بیا د اسلام دین ته راګرځه. ګوره، یو ښځه چې فرزن په مشروع لاره، په یو صحیح لاره، خپل د کور نفقه، د خپل ځان فقه پوره کوي، هغه ښه ده؟ او یا دا چې هیڅوک نسي کولای چې خپل نفس، خپل نس اوږه پرېږدي، توان یې نه لري، نو مجبور ده چې د یو غیر مشهور له لارې خپل نس مور کړي او خپل اقتصاد پوره کړي. دا زموږ جهل، نادانی، نافهمي دی چې طالبان په دې باندې نه پوهېږي. دا خو خیر ده چې یو لاس یې معلوم سو، یو مخ یې معلوم سو، پښه یې معلوم سو، ایجاب په مقابل خو موږ کوم هغه نه لرو. اجازه ورکړي چې ښځې کار وکړي، په هر رشته کې چې کار کوي، په هر مقام چې کار کوي، خپل ژوند سمبال کړي.
بله، موږ ستاسو ژغنو اورو اصولي صاحب.
بله، موږ خو ښځې لاسته راوړنې درلودې او په هر برخه کې. نو یو ښځه ښه دا دی چې خپل ژوند تعمیل کړي، د علم، د هغه کې تعین کړي ښه ده که نه؟ اوس نو خو ولاړه، هیڅ شی نه لري ښځې، ګرده په مشکلات، اقتصادي مشکلات، رواني مشکلات، په هر نوع مشکلات چې تاسو ووایست ښځې که باسواد دي که بېسواد دي په دې مبتلا دي.
ډېره مننه اصولي صاحب. موږ ګورو چې که اورېدونکو موږ ته زنګ وهلی وي، هغوی به راواخلو. فکر کوم چې یو اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بله، فکر کوم چې دوی زموږ ژغ نه اوري او شبکه کې کوم ستونزه ده. اوریدونکو، تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له خپلې میلمنې استاد تلوسه اصولي سره یو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته سره حال کې.
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو، اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي وای. ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته ځل بیا هم شرغ لاس د خبرونی په دې برخه کې د ازادي راډیو مخکښ شدي خبرونه روانه ده. زمل علي بشیر يم د دې تخنیکی د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. از موږ ملمنه د پوهنتون استاد تلوسه اصولي را سر پر لیک دا هم دار از ماته ما همکار ویل چې اوس مهال خبریاله نگینه حفیظي هم لمر سره د ټلیفون لاري وصل شوی ده. حفیظي صاحب مننه چې لمر سره خبري کوي.
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. میرمن بشیر ډیره خوشاله يم چې په نننۍ خبرونه کې مو زه هم میرمن یم. مننه.
سلامت اوسئ نگینه جانې. که تاسو په دې برخه کې څو خبرې وکړي چې لکه څنګه چې زموږ موضوع روانه ده د شوزو پر اقتصادي وضعیت باندې خبرې کوو او ګڼ شوزو ورسته له هغه خپلې وظیفې له لاسه ورکړي چې پر افغانستان باندې طالبان واکمن شول، آیا تاسو اوس هم د خبریالي په توګه کار کوئ که دنده مو له لاسه ورکړې ده؟
ان دې څه ته مننه مېرمن بشیر. د تاسو د دې پوښتنې په ځواب کې باید وایم چې متاسفانه اوس داسې یو حالت روان ده چې اکثریت مېرمنې او ښځې په کور کې ناستې دي او له خپلو دندو نه ګوښه شوي، خپلې دندې له لاسه ورکړي د امنیتي ګواښونو له کبله. د دې لپاره چې اکثره ادارو کې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، همداراز خبریالانې هم ډېر کمې خبریالانې دي چې فعالیت کوي او هغه فعالیت هم له ډېر ویر او ډار سره، یعنی په آزاده او په ډېر ډاډمن زړه څنګه چې پخوا به دوی کار کوه هسې کار نشي کولی او ما هم ونشو کولی خپلې دندې ته ادامه ورکړم. اوس هم فعالیتونه لرم خو فقط په خپل سوشل میډیا کې ومې نشوای کولی چې په رسنیو کې خپل کار ته دوام ورکړم. او د اقتصادي وضعیت پاکه مو وویل چې اقتصادي وضعیت خو د ټولو افغانانو یا په افغانستان کې ګڼ شمېر خلک چې اوسېږي اقتصادي وضعیت یې ډېر زیات خراب ده، خو مخصوصا د ښځو لپاره اقتصادي وضعیت خراب ده. او لامل یې دا ده چې اکثرا داسې مېرمنې وي، داسې ښځې وي چې د کور چارې مخته بوه او هغوی خپل نارینه ورور خاوند یا پلار په مخکنۍ سره هغوی له لاسه ورکړي وو، نو دوی د خپل د کور مسؤلیت پر غاړه درلوده چې اوس متاسفانه دوی هم بېکاره شوي او وزګاره دي، په کور کې دي او اقتصادي وضعیت یې ډېر د اندېښنې وړ ده.
نگینه جانې، که تاسو موږ ته په دې اړه یو څه ووایاست چې آیا تاسو هڅه وکړه چې بیرته خپل کار ته لاړ شئ او څه ډول تاسو ته وویل شول چې نور کار ته مه راځه او دغه دنده نور ستاسو لپاره نه ده؟
زه خپل کار ته تللی وم، ورغلی وم وروسته له دې نه چې نظام تغییر شه او مستقیما موږ ته یې ونه ویل چې موږ دنده پرېږدو یا دندې ته ادامه ورنه کړو. یو خو د رسنیو وضعیت مخ په خرابېدو ډېر بد وضعیت سره مخامخ و، د اقتصادي وضعیت له لحاظه. دویمه مسله دا چې په لاره کې چې تلو چک پوینټو کې به ډېر موټرې درول، پوښتنې به یې کولې کله چې چا به ویل چې دفتر خواته ځو کارت به یې ښودل یا مثلا ممانعت به یې کول چې تاسو له دې لارې مه ځئ، یا په یو ډول نه په یو ډول هغوی خپله ممانعت ښودله او هره ورځ سرګردانی وه. سره له دې ځینې خپرونو ته چې موږ غوښتل ګډون وکړو، هلته لاړ شو میل سټاف ته به یا دا کوم خبریالان چې نارینه او دوی ته به اجازه ورکول چې هلته دننه لاړ شي پروګرام ته، خو تالار ته به ښځو ته اجازه نه ورکوله چې لاړ شي، موږ به د دروازو تر شا پاتې کېدو. نو د دغه ډېر زړه مې له دغه وضعیت نه او په دغسې شرایطو کې رسنۍ سره کار کول زړه مې بېخي سوړ شه او ومې نه غوښتل چې نوره دومره سره له دې چې زه له دې مسلک نه لاس نه اخلم او نه غواړم هم چې لرې شم، مګر په دې شرایطو کې اصلا یعنې په او دا چې ته ډېر وشي کولی یو څه لیدونکي ته اورېدونکي ته وړاندې کې هماغه شوق او مهارت له چانه بېخي ځي، همیشه استرس تشویش او خراب فکر. نو د دې لامل کې وګرځېد چې زه ونه غواړم فعلا له یو خصوصي رسنۍ سره خپل کار ته دوام ورکړم او له خپلې دندې نه سره د کوم رسمي وظیفه نه لرم، ورغواړم په سوشل میډیا کې خپل فعالیتونه ولرم او د ښځو د حقونو لپاره کار وکړم، غږ پورته کړم او د خبریالانو لپاره موږ تسلیم نه شو دې وضعیت ته. شاید دغه ګوښه کېدل د ما یا له دې چې ما رسمي وظیفه نه زه لرې شم فقط دلیل همدا ده چې زه غواړم یو څو وخت حداقل تر څو چې موږ خپل حقونو ته رسیږو غږ پورته کړو او اسی وظیفه ونه لرو. ځکه چې تاسو هم بهتره معلومه ده کله چې په یو رسمي وظیفه کې اوسئ نو بیا په داسې یو شرایطو کې چې بیان ازادي له منځه ځي یا تر پښو لاندې کېږي بیا اجازه نه ورکوي تاسو ته چې غږ پورته کړي. ما وغوښتل چې ازاده اوسم، غږ پورته کړم او مبارزه وکړم د دوی په وړاندې.
نگینه جانی، تاس در جخ پورتکولو خبر وکړه، آیا تاسی پا ورستیو اعتراضونو که هم پا ورستیو لاریونو که هم گردون کرده تی؟
دی ورسته لاریون لپاره وایم چې دوی یو لدوی نه ملاتړ کوم، لدوی نه ما په خپل فیسبوک پاڼه کې په ټویټر کې ملاتړ کړی او زستایم د دوی دغه کار، ولې ما خپله شخصا حضور یعنی زه حضور مې نه درلود، ګډون مې نه و کړی، ځکه چې دوی دا د اعتراضونو دا بهیر هم چې دا دغه کومې ښځې چې دوی ټول یو حلقه دي، یو ټیم دي، او دوی ځینې وخت داسې مخالفتونه دننه کله چې موږ کینو بحثونه کوو ځینې وخت اختلاف پیدا کیږي او یعنی ځینې وخت هم نظر نه وي په بعضې مسایلو کې، او بیا هم د دې لپاره چې زه فقط سوشل میډیا نه او داسې زه لکه مثلا ازادۍ راډیو یو معتبر راډیو ده داسې غږ پورته کړم یا خلکو ته غږ رسوم، په دغه اعتراضونو کې مې ګډون نه ده کړی او واقعا مشکله ده دغه رقم مبارزه چې اوس تاسو ته معلومه ده چې معترضین نیسي اتخیز له خپل کوره باسي او په داسې بیزتی چلند چې کوي نو طبعا هر څوک یو حراس لري او دار لري په خپل زړه کې، مګر بیا هم اعتراضونه کوي که ګډون نه ده کړی د رسنیو له لارې لکه یو آزاد خبري حاله خوندې غواړم چې غږ مې ورسوم.
او نگینه جانی، ما مخکې د استاد اصولي څخه هم دا پوښتنه وکړه، په اوسلو کې چې غونډه وه د طالبانو استازي هلته تللي وه، په دې غونډه کې افغان ښځو هم یو موقع یو فرصت ترلاسه کړ چې خبرې وکړای سي، آیا تاسو دې خبرو ته خوشبینه یاست چې ښځو ته وخت ورکول سو؟
زه ډېر افتخار کوم او واقعا خوشحاله یم په دې چې حداقل ښځو ته دغه یو چانس ورکړل سو چې تر څو دغه مهمه غونډه کې ګډون وکړي او دوی لاړ سي او د ښځو غږ پورته کړي. د دې پاتله چې دوی مخکې له دې تلل ځینې همکارانو سره کېناستو، خبرو مې وکړې چې باید څه وویل سي څه وسي، حداقل هغه کسان چې هلته دي له ښځو نه څه هم باید استازیتوب وکړي. دلته چې د ښځو غږ حداقل همداسې یو افغانه ښځه په داسې شرایطو کې یو له دې نوي کسانو سره د امارت اسلامي له هماغه استازو سره کښېني په یو میز کې او دغه کنفرانس مخته دی، دا د افتخار ځای ده او حداقل دې ته خوشبینه یو چې د ښځو غږ پورته کېږي. تاسو هم ولیدل چې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې موږ به تر تره د هدا خاموش کومه معترضه ښځه چې نیولې دغه په هکله به موږ خپل یعنی کوښښ به وکړو یو بیا هم سوی تفاهم و یا داسې هسې خبرې. خوب هغه مهمه نه ده، مهمه دا ده چې د یوې ښځې غږ پورته کېږي او د افغانو ښځو غږ رسیږي.
بله، او آیا تاسو فکر کوئ چې طالبان باید یوازې په اوسلو او دغو غونډو کې نه، په خارج کې نه، بلکې په افغانستان کې دننه هم ښځو ته غوږ ونیسي او د دوی سره کښېني او د دوی سره مخامخ غونډې جوړې کړي چې د دوی خبرې واوري او د دوی غوښتنو ته غوږ ونیسي چې د ښځې څه وایي، ولې راوځي او اره ورځ و لارو کوڅو ته؟
من بشه سال پسالو که زه پمده نظری موضوع گه دی اکثریت و خزو یا خبریالان و قبطن هم داده چه دوی کینی لخزو نواوری، یعنی ولی باید اصلو یا هم بل هواد دستی شرایط یا زمینه برابر کردی خزی هم ده افغانان خزی کنارینه دی یو لبل سرکینی و خبری خزی، ولی در زمینه دلتا پا افغانستان که دنه نن برابری گی، ولی دوی لخزو سرنغه گی، ولی دوی خزو حقونو تا دوی توجه نکوی، پاملرنه نکوی، رسیدگی نکوی چې حداقل د افغان ښځو غوښتنې چه شی دی، ډېر څه خو نه دی غوښتي، یا هغه خپل انساني مدني حقونه یې غوښتي دوی، د تعلیم، د کار کولو، دا چې اذیت نه سي، دوی اوسي کولی په ازاده توګه لکه پخوا کار ته لاړ سي، فقط دغه موضوع ده. نو دوی حداقل دغه زمینه باید دلته په افغانستان کې هم برابره کړي تر څو چې موږ له نږدې له دوی سره وغږېږو او خپل هما غوښتنې له دوی نه ولرو.
او آیا تاسو یا ستاسو نور همکاران یا هغه ښځې چې تاسو ورسره په تماس کې یاست، هغوی هڅه کړې ده چې له طالبانو سره د وخت ونیسي او د دوی سره کښېني، یا حداقل دوی ته ووایي چې لږ یعنی د دوی خبره واوري؟
په وار ور سره موږ غوښتنه کړې او له هغوی سره د موږ کومه استازي چې دي یا پراس کې چې دي هغوی غوښتنه کړې تر څو دوی ته وخت ورکړل شي، خو دغه زمینه هېڅکله هم نه ده برابره شوې او دغه وخت یې نه ده ورکړی. نو د خبرې ته هم توجه نه ده سوی چې باید له موږ سره خبرې وکړي او د موږ غږ واوري. دوی هېڅکله داسې یو کار نه ده سوی سره له دې چې موږ په وار ور خپل پیغام دوی ته رسولی، خو د دوی له خوا کوم مثبت ځواب موږ نه ده ترلاسه کړی.
مننه نگینه جانې، زه بیرته تاسو ته راځم. له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاته سي، زه به له استاد اصولي څخه پوښتنه وکم. اصولي صاحب، تاسو واوریدل چې طالبانو ویل وای دوی به د استادانو او د معلمینو معاشونه ورکړي، آیا تاسو ته دغه معاش درکول سوی دی کنه؟
بله، و د دوه میاشتو معاشونه راکړل سوی نور نه نیمای هغه هم نیمای اخو تاسو ته معلوم ده چې نیمای سوی د معاشونه.
بله، د استادانو د پوهنتون د استادانو ستاسو په وینا چې معاش یې د دوه میاشتو ورکول سوی دی، خو هغه هم نیمای، چې دا بیرته داسې کېږي لکه د یوې میاشتې معاش چې وي؟
بله ډېر اعلی، ډېر اعلی.
بله، نو تاسو په دې اړه باندې غوښتنه نه ده کړې چې ولې باید معاشونه خلکو ته پر کور ورکول سي په داسې حال کې چې هغوی غواړي چې کار ته لاړ سي؟
یا نو دوی کار ته اجازه نه ورکوي، نو موږ به چیرې ورته ووایو چې موږ ته معاشونه راغوي؟ ته ګرسره په کور کې کښېنه، د کوره مه ووځه، چې ایجاب مراد کوه او ښځې باید داخنلې باید په کور کښېنه، د باندې ونه وځي. نو موږ څنګه کولای شو چې د خپل د معاشونو ادا وکړو؟
شه استاد، تاسو د محرم لرلو موضوع ته هم مخکې اشاره وکړه، دغه څونه لوی ستونزه ده د شذو لپاره؟
دا خو نه بيخي نه پېژم په کومه ژبه د تاسو ته ووایم، دا خو واقعا یو غیر انساني چلند دی. نو د یو ښځې سره چې میړه هر ورځ لاړ سي پوهنتون ته او بیرته راسه، دا میړه د څه وکړي؟ دا څنګه دوی معاینه کار وکړي که میړه کار وکړي؟ کوم یو کار وکړي؟ او دا فرزن میړه مریض دی په شفاخانه کې، دا 15 ورځې د ښځې باید په کور کې کښېني، محرم نه لري چې ورسره ولاړ سي. دا غیر عقلانه یو کار دی. دی و دغه خبرې ته طالبان پام وکړي چې قرآن ویلی ده، په قرآن کې چې انسان ته خدای تعالی دومره توانایي ورکړی ده چې د مځکې کره تسخیر کړي او د هغه څه د خپل د ژوند د سنبال دپاره ګټه ځینې واخلي. که حضرت محمد هم دلته په دغه شرایط کې وای، دغه امکانات چې په اوسني عصر کې دي هغه به هم ځینې استفاده کړی وای. حضرت بیبي خدیجه چې سفر ته تللی ده، هغه سره څوک محرم؟ وروسته حضرت محمد محرم سو. زه نه پوهېږم چې دوی ارمان می په دغه کلمه ده چې دی پر ځان طالب ایښی ده، دی باید طالب الجهل نوم پر ځان باندې کښېږدي، نه طالب العلم. نو دی دغه خپل د اسلام تاریخ ولولي چې کومه ښځه چې په د حضرت محمد په وخت کې کارونه کړي دی سره محرم څوک و؟ محرم څوک چې دی و دا محرم ایسه؟ او بدبختانه دی په جزوي کارونه اخته دی، د ایجاب د مملکت ښځې پر کور کښېنول، د مملکت ورانول، شاګردان پر کور کښېنول، د مملکت ورانول، او د دوی باداران د دوی د رزق او روزي په ټولول اخته دي، ډالر ټولوي په لمنو، او دوی په دغه کارو اخته دي. خدای تعالی ویلی چې تاسې عقل لري خپل ژوند د خپل حقل په واسطه سنبال کړئ.
مننه. بلې، هیله کوم دا تاسو خبرې دا تاسو خپل نظر دی او موږ به تاسو ته موقع برابرو چې خپل نظر څرګند کړئ زموږ د رادیو لاري. اوس هم غواړم چې د ځینو اوریدونکو نظرونه واخلو. یو شمېر اوریدونکو موږ ته پر واتس اپ باندې خپل پیغامونه پرې ایښي دي، زه غواړم چې د دوی نظر هم موږ خپور کړو، ځکه چې اوریدونکو ته موږ وعده ورکړی و د دې پروګرام په پیل کې چې د دوی خبرې به هم اورو. نو زما همکار قادر جلالوف په د دوی ژغونه موږ ته پلی کې، مهرباني.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما د اصولي صاحب څخه دا پوښتنه ده چې آیا ته وایې چې دا قهرمانې ښځې په نړۍ کې، یعنی په افغانستان کې دا قهرمانې ښځې دي، آیا قهرمانې ښځې دې ته وایي چې لوڅې بې حجابه هغه بې بخرې خپلې وظیفې ته لاړه شي یا بې پردې وګرځي؟ نو آیا دې ته قهرمانه وایي که نه؟ دې ته قهرمانه وایي چې هغه په خپل کور کې په حجاب کې کښېني، د خپل خاوند سره یا د خپل ورور سره کښېني، او خپل خاوند خدمت وکي یا د مور او پلار خدمت وکي یا دې ته قهرمان وای دې ته مسلمان وای زه په ډېره احترامانه توګه باندې د ټولو مسلمانانو خویندو خصوصا د افغانانو نه دا غوښتنه کوم چې په حجاب کې
السلام علیکم زه محمد اسحاق حقانی د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ څخه د واټس اپ فلیکه در سره یم کوم شته چې په کابل کې احترازونه کوي یا مظاهری کوي دا بلکې خپل ځان د اقتدار د پاره کې بلکې د اولس او د خپل نور خونه د پاره نه کوي بلکې ځکه دی هم د کفارو د حمایتي ژ بلکې د اسلام د پاره هیڅ کله داسي کار نه کوي اسلامي کلتور او اسلامي پرهنګ هیڅ کله دا نه مانی چې هغه شته دی دفتر کښینی او
خب ډیره مننه ستاسو څخه چې تاسو موږ ته خپل پیغامونه پریښودل ستاسو پیغامونه او نظرونه مو نشر کړل او ستاسو پښتني بل خپل ملمنو څخه هم کوو اوس هم ګورو چې اوریدونکو دې مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
محترم خوري تاسو سلام ملمنو ته سلام او ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلام وایم محمد همدر در سره پاډی کا کې لغمان
همدرد صاحب ډیر مننه تاسو تل موږ ته زنګونه وهلي دي زموږ پروګرامونه مو اوریدلي دي یو ځل بیا هم تاسو ته وعلیکم سلام او که تاسو موږ د اوریدونکو ته کوم پیغام لري یا هم له میلمنو کوم پوښتنه لري مهرباني وکړئ
ډیر زیاته مننه خورجانې بس زه یو څو خبرې کوم صرف میلمانه دي مو اوري او اوریدونکو دي مو اوري او کدي اسلامي امارت څوک غړي هغه هم باید څه واوري بس دغه توجه مو غواړم
مهرباني وکي
خورجان خبره خود څه دا کنه چې داول خود غامري بل معروف وزارت مطلب د خود د وزارت ته ځای لګېدل دا کنه مطلب لنډه به ورته ان سیامر بل معروف وايي ام دې کارو ته چې لبد نه بدونه خلق مانه کاوا او خو ته را بالا او دغه درس مونږ ته یو وس د دین نظر اکړه دی وزارت دا خود د اشرف غني حکومت کې د امر بل معروف مونږ اورېدو ملایانو په مسجدو کې کول او د اسلام له تاریخ نه شروع ده کنه او بل دې کې د ولس تاوان هم نشته ځکه چې دا یو اسلامي او افغاني ټولنه ده که حجاب ده او که نورې خبرې دي کنه دا دغه وړې خبرې درته خیم او په اصل کې خورجانې وخت بالکل دې خبرو ده نه اوس په حاله په افغانستان کې اول دغه خويند دا ګیلم دا وخت نه ده او که اسلامي امارت دا وړې وړې خبرې له غټو خبرو نه مخکې کوي کنه دا هم خکار نه ده وس بل حاله وخت دی دا چې ملک ډیر سخت بحران کې دا عزت د ملک په خاطر کې دا دی ولوس عزت نور په خاطر کې دا د څه خلک ته سلپا کرنے زړه له زړه ادب دا خو په خلی چاته حل نشي ویلې امدانن ز خپل د خپل کلی دی ولوس کلی شورا غن یو غره ما الته یو شورا و د ملک په شمول ټول پکې نه اصل او دا خبري شورا چې کله اخلاص وسله مال بس خبر اخلاص او هو مال نه خبر اخلاص نه خبره خو مالو شروع کیږي وایسه خبره مال خبره دا چې اول به موږ وکړي چې خلک نه هر دي چې ما او ته غم ونکو موسسه به څه غم کوي اول خدای دې نشه کور موږ به دې کلی کې سره یو دې شنو مړاوي شي وای دا ولا ډیره خبره ده دا به څنګه چې ماته یم مسولیت را په غاړه کړ او کندې دې یتیمان دي هغه ما یو څه پن ټول یو سبایم غوندوم ولا ورسته زو دغه وایم یو وخت وخت دغه خبرو دا به دغه خويند ممدی ته کارو کی او اسلامي امارت ممدی ته کارو کی دا مخکله وخت
مننه هم درڅه سلامت اوسئ بلې ستاسو نظر مو واخستي ډیر مننه تاسو ول چې اوس وخت د دې چې خلک د هواد او بد ازیت بد وضعیت ته پام وکړي او دا وضعیت باید تغیر کړي دغه خبرونه اصلا هم پرمدی باندې جوړ سوی د چې موږ دغه شوز سره خبري کوو هم درڅه دغه شوز چې موږ سره راغلي دي استاد اصولی او همدار از خبریال نگینه حفیظی دوی هم همدا خبر کوي لکه د تاسو چی ویل یعنی دغه باید په دې ډول باندې و نه خستل سي چې دغه شزي یو علایده غشتنی لري یو د اسمانه څخه راکښته سوي شیان غواړي دوی اصلا د افغانستان د وضعیت په اړه خبره کوي د امنیت په اړه خبره کوي د اقتصاد په اړه خبره کوي دوی وایي چې د ټولنې نیمای برخه فلسوي دغه باید بیرته فعال سي نو هدف ته دغه ملمنو دغه دی ک تاسو زموږ ملمنو هدف سم نوی اخستې د دوی خبرو ته بیا هم پام وکي او غوښ کشیر دی یو بل اوریدونکو هم را سره دی مهرباني وکي ازادي رادیو ده
سلامونه مولالي بشیر خور تاسو استاد ټول ملمنو ته وړاندې کوم
وعليكم السلام تاسو خپل نوم اوست او کومه پښتنه لری
زه اسلام مبارز يم د کندهار څخه ملالی بشیر خور ساس مېلمنو ډیر شو ټوک ته اشاره وکړه او ردون خود اکثر او ردون نظرونو سره مخالف ول دلته چې د شول د پاره کار وشي د ټولنګ د پاره کار وشي د یوا د پاره کار وشي دا زموږ په ګټه باندې دی نه په تاوان باندې او په چیر شول کولونو چې د شول په برخه کې څه کارونه شوی دي هم زموږ په ګټه او کم منفي نکات ول هغه منفي نکات د خلک پر ډیر مثبت نکات باندې نه ورچی ډیر تر ډیر مثبت نکات د شول پر مختګ کړی وو د لاسي صنایعو په برخه کې د اقتصاد په برخه کې دا غوړونو ترڅنګ دا خوندې ولاړې ولې چې د خدمت کوي نو موږ باید د دې تر شا ودرې د دې ملاتړ وکړو ترڅو موږ د ټولنې د افغانستان حکومت د دې زمينه ورته برابر کړو سپونچونه ورته خلاص کړو سوندۍ ورته خلاص کړو اوس هغه په خوا خو وخت لري ملالي بشیر خور چې یو شته په پیړۍ ته موږ رسیدلې ټکنالوژي پرمختګ کړ دي نور هیوادو پرمختګ کړ دي موږ باید دا خپل هیواد د نور هیوادونو د تعلیم د لارې سیال کو دی اقتصاد د لارې سیال کو ټکنالوژي د پرمختګ وکړو موږ ډېر فاصله یو که نور هیوادو ته موږ پرمختګ وکړو دا اوس کوي خبرې ته زه اشاره وکم دا طالبان چې کوم د ناروی هیواد ته تلل دی باید زور د ټولنې څخه د دامدې هیواد یو خور یو مشر شده د ښځو په نمایندګي دی ولې وایي چې هغه ناروی هیواد چې دی هغه موږ سره مخکې مرستې کړي دي دغه د ښځو ژغ د نارینه پر ځای چې بیتاره دا وڅ څه دی رسول وي زموږ سره د اقتصاد په برخه کې کومک وکړي د تعلیم په برخه کې کومک سره وکړي پاندې را ټول کړی وي همدا ناری وي چې موږ ته د تعلیم په برخه کې د سیاست په برخه کې کومکونه را سره کول نو ښه خبره ده چې د انتقادو به نور چیرې سره اوس هغه وخت نه دی باید د وطن ته کار وشي ممکن وکړي باید را ټول وکړو دا اوس هم کچيري د تاسو پاس پاتې نو په دکیرو یو اړین پالش خواته دي نو بیا تر خبره دار چې مور د خون ته شاو درې لا سره یو مټکو اتحاد او کوواله او د وطن ته خدمت او کار وکړو
ډیر مننه مبارز صاحب چې تاسو مشت زنګ او هستاس پیغام مهم واخستی او تاسو خبرې هم تر اوریدونکو پورې ورسېدلې اوس همور زم د استاد اصولي پر لور باندې اصولي صاحب تاسو زموږ د لمړي دوو اوریدونکو خبرې واوریدلې یو اوریدونکو ویل چې دا څوک چې دا شذ چې خبرې کوي د خپل حق د دوی په فکر دا په دې معنی ده چې دوی به پردګي غواړي دا ذهنیت ته څنګه تغییر ورکول کېدلای شي باید څه وسی چې دا خلک د دغه ترمنز تفکیک ومومي چې شذې د بیکاری او د بی وظیفتوب څخه سرچکوي کده چادرې خبره سوي د اغه د تحمیلي چادرې خبره سوي ده د دې خبره نه ده سوي چې شذې وای موږ غواړو چې لڅې راووزو اني دا واټن د اشار او د کلیت ترمن څومره ډیر دي چې خلک حتی په دغه باندې نه پوهیږي چې د خبري اصلي هدف څه دی
او دا د سې د چې د اورور بیت الله خبري وایي چې په سر کې ماول مول معلومه چې خپل اسلامي ایجاب ته نه دا چې عملي کوي بلکې احترام ورته لرل لروي او بایلرو موږ به هیڅ د شوزو وتل یا د شوزو حق غوښتنه پدې نه دی چې موږ وایو موږ لڅ لغړ وزو یا زموږ هدف ته د موږ حجاب مراعت او خپل اسلامي حجاب احترام ورته لرو مراعت او په دې ژوند په هر اړخ اما یوازې زموږ غوښتنه د ګور د ورسان د مظلومو شوزو حق دی چې کار وکړي خپل اقتصاد مختب روزي په هغه شته کې چې علاقه لري لقمندي لري په هغه فرشته کې تحصیل وکړي خپل وظیفه سره ورسي ترڅو چې وسی کولای خپل اجوان په قانوني او شرعي توګه سمبال کړي ورور باید دا خبرې مد نظر ونیسي چې موږ هدف دغه چې یعنی هم د امنیت له نگاهه او ته مستاذ په یوه چې د یو جامعه نیمایي برخه شزي تشکیلوي که دغه فلسي په د ژوند په هر برخه کې مملکت فلج دی
مننه اصولي صاحب نګینه جان لتاسب پښتنه وکړم یو بل اوریدونکو ویل چې شته باید په کور کې کښین یو د خپل میړه خدمت وکړي یعنی دا ډول مفکوره هم ستا په دینو خلکو کې چې د شذې یوازینی وظیفه دغه ده چې د نورو خلکو خدمت وکړي او د دې پر ځای چې خلک یو میړه باید دومره ګټه ولري چې ځان ته مزدور ونیسي یا د کور د پاره یو څوک وي چې هغه په کاري وکړي یو شذې دغه د پاره نه ده چې د خلکو د کور مزدور سي په دې اړه باندې تاسو څه ویل غواړئ چې څنګه د خلکو مفکوره تغیر کولای سي څنګه باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل سي چې دغه ډول مفکورې تغیر وکړي
مننه مېرمن بشیر زه ډېره یعنی خوشحالي کېږم چې د سې نظرونه عامه اورم خو بیا هم د خپل شخصي نظر ده د ورور ته زه دا وایم چې یو ښځه کولای شي چې په یو وخت کې ډېر کارونه ترسره کړي هر څه کولای شي ګوري که یعنی ښځه مزدوره نه ده ښځه د دې لپاره نه ده پیدا شوې چې ټوله ورځ کالي پرېمینځي اشپزي دې وکړي کور پاک کړي صافي کاري دې وکړي موږ ډېرې قهرمانې اتلې مېرمنې درلودې چې هغوی سره له دې چې یعنې دغه نور کارونه یې کول خپل فعالیتونه یې هم ترسره کول په هر برخه کې چې دوی غوښتل مثلا همدا فکر وکړي چې که موږ د میرویس خان نیکنه یادوو میرویس خان نیکه د چا زوی وه څه رقم اتله مور یې درلوده دغه کسان چې اوس اتلان دي نارینه دي او خپل ځان باندې ویاړي دوی ټول د یوې مېرمنې له لمنې روزل شوي او د یوې مېرمنې د تربیې له لاندې نه دوی یو چیرته رسېدلي دوی څنګه دا په نظر کې نه نیسي چې یوه ښځه یوازې داسې باید د کور کار وکړي او عزت تمرې کې داسې کور کې وي قرآن دا خبره یې نه ده کړې حدیث په صراحت د ښځو د حقونو په هکله یې ویلي مېرمن اصولي هم د دغه موضوع په اړه اشاره وکړه مخکې چې زه به یې نه تکراروم یا ورې دوی سیرت النبی مطالعه کړي او زه فکر کوم د افغانستان د بدبختۍ لامل دغه مفکورې دي دا چې افغانستان یعنی ښځې سره دې چې پرمختګ یې کړی خو بیا هم شاته پاتې دی موږ تنها کابل یا یو څو ښار ته نه شو کتلی یا په نظر کې نه شو نیولی ډېرو لرې ځایونو کې دي یا ولایاتو کې دي چې وضعیت ډېر زیات خراب ده مخصوصا د ښځو چې هغوی له تعلیم له تحصیل له هر څه نه شاته پاتې دي او هغوی نه شي کولی چې خپل کارو ته ادامه ورکړي نو د فکر وکړي ښځې وخت کله چې دومره خوار او زار ساتل کېږي او یوازې هغه ته د دې په سترګه ګوري چې فقط هغوی د کور د کار لپاره پیدا شي نو طبیعي خبره ده چې افغانستان به نن له داسې یو کړکیچن او بدبخت حالت سره به مخامخ وي دوی ښځې ته حداقل د خپل مدني او انساني حقونه نه ورکوي فکر وکړي د داسې کسانو مفکوره به په کور کې څنګه وي دوی به خور سره څه رقم چلند کوي له خپلې مېرمنې سره له